السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمي مخکې لس بجې شوې زاسته فی ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ويم وړاندې به دغه پروگرام لوی برخه ازادي رادیو مجله ووري خو تر هغه مخکې په شته وخت کې تاسو ته راپورونه لرو پیل په خبرونو کوو مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره خبر ورکړی چې د آریانا افغان هوایي شرکت لنن جمعې خپل داخلي پروازونه بیرته پیلوي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د کابل د هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره مالی او تخنیکي مرستې ته تیار دی. او په امریکا کې د آیدا په نوم سمندري طوفان لږ تر لږه 140 کسان وژلي. پوره خبرونه د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې خبر ورکړی چې د آریانا افغان هوایي شرکت لنن جمعې خپل داخلي پروازونه بیرته پیلوي. د ادارې او خپل آریانا شرکت په اعلامیو کې دغه یادونه کړې ده. لومړی الوتنه د کابل مزار شریف ته چې د نن جمعې لپاره پلان شوی. د آریانا شرکت د الوتنو د تنظیم برخې مسؤلینو ازادي رادیو ته وویل چې لومړی پرواز به نن د کابل په وخت ماسپښین په 3 بجو له کابل د مزار شریف په لور وي. د کابل هوایي ډګر د طالبانو تر راتلو وروسته د ملکی او تجارتي پروازونو په مخ تړلې او یوازې بهرنیو هیوادونو په پوځي الوتکو کې خپل خلک او افغان همکاران بهر ایستل. د قطر او ترکیه یو تخنیکی ټیم له طالبانو سره ګډ کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر یو وار بیا د پروازونو جوګه وګرځوي، ځکه د امریکایانو له وتلو وروسته د هوایي ډګر ډېری برخې زیانمنې شوې او وسایل تخریب شوي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د کابل د هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره مالی او تخنیکي مرستې ته تیار دی. میرمن سیګریت ګاک پرون په انقره کې د ترکیې له باندنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو سره له کتنې وروسته وویل د هالند کابینه به د کابل د هوایي ډګر د ترمیم لپاره 1 میلیون یورو مرسته وکړي چې د هغو کسانو د وتلو پروسه ژر پیل شي چې د خپل سر د خطر په خاطر غواړي له افغانستانه ووځي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر له قطر او پاکستان وروسته ترکیې ته لاړه چې دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. طالبان وایي چین به له افغانستان سره ډیپلوماتیکي اړیکې ساتي او نوی حکومت به له بیجنګ اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. دا خبرې د طالبانو د ادارې ویان زبیح الله مجاهد پرون یوې ایټالوي ورځپاڼې له ریپبلیکا ته کړي. هغه زیاته کړي د افغانستان په بیارغونه او د دغه هیواد د اقتصادي بې ثباتۍ د مخنیوي په برخه کې د طالبانو اصلي شریک چین ده. طالبانو د اگست 15 په کابل ولکه ټینګه کړې او ژمنه یې کړې چې د خلکو او ښځو حقونه به رعایتوي او لږه چخستونکو اقداماتو به ډډه کوي. امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو نور متحدینو یې له افغانستانه خپل سفارتونه ایستلي او ډیپلوماتیک فعالیتونه درولي دي. دوی همداراز ویلي دي تر هغو چې د طالبانو حکومت د دوی لخوا ټاکلي شرایط او همدارنګه نړیوالو ته منلي ستانډردونه رعایت نه کړي دوی به په رسمیت ونه پیژني. له دې سره د چین هیواد هم ژمنې کړي دي چې له طالبانو سره به خپلو کومکونو ته دوام ورکوي. د افغانستان د یو تن له هغو افغان ماشومانو چې په وروستیو ورځو کې له کابله پولند ته رسول شوی و او زهرجنه پوڅکه یې خوړلې وه پرون پنجشنبه مړ شوی دی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور پر اساس د پولند پلازمینه وارسا کې د ماشومانو د روغتون ډاکتران وایي د دغه 15 کلن ماشوم د مشر ورور چې 6 کلن دی د ځیګر د پیوند جراحي عملیات بریالي ښکاري، خو د هغه مازغو ته هم زهر او بد زیان اړولی او له دې کابله حال نازک دی. دا دوه ورونه او یوه خور یې 13 اونۍ وروسته له دې په روغتون کې بستر شول چې د دوی د کورنۍ غړیو وارسا ته نږدې د پودکوبا لیسنا د سیمې د کډوالو مرکز ته نږدې له ځنګل څخه زهرجنه پوڅ کې راوړي او خپلو ماشومانو ته ورکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ یوه شلاوریزه لوبه نن د کابل په سټیډیوم کې پیل شوې. د یوې لوبډلې کپتانی حشمت الله شهیدی کوي او د بلې هغې لوبډلې کپتان ګلبدین نائب دی. د حشمت الله شهیدی لوبډله چې د سولې اتلان نومیږي د نننۍ لوبې پچه ګټلې او د ګلبدین نائب په مشرۍ یې ټیم سولې اتلان ته د بولینګ پریکړه ورکړې ده او دوی خپله بیټینګ کوي. شهیدی د لوبې تر پیل مخکې له خلکو غوښتي وو چې میدان ته ورشي او لوبه وړیا وګوري.
ګرانو هیوادوالو او د کرکټ مینوالو، سبا ته د کابل نړیوال لوبغالي کې د خپلواکۍ په نوم د ملي اتلانو په شتون یوه لوبه لرو نو له تاسو ټولو نه مې هیله ده چې لوبغالي ته په وړیا توګه راشئ او د لوبې څخه خوند واخلئ.
کرکټ بورډ ویلي چې دا شل اوریزه لوبه د خپلواکۍ جام په نوم برابره کړي چې پکې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي ګډون لري. په نننۍ لوبه کې که څه هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان او ځینې نور مشهور لوبغاړي شته، خو وتلې څېرې راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په څېر لوبغاړي حضور نه لري، ځکه دوی دامګړی اکثرا په بهرنیو لیګونو کې مصروف دي. او د امریکا متحده ایالاتونو په ځینو سیمو کې د عایدا طوفان د راوتلو او د سیلابونو د جاري کېدو په خاطر یو څلوېښت کسان وژل شوي دي. څو ورځې مخکې د عایدا په نوم طوفان لومړی د لویزیانا ساحلونو ته ورسید او د پرون سهار د نیویورک او د میریلند سواحلو ته هم رسیدلی دی، چې پکې ګڼ کورونه او موټرونه لاندې شوي دي. د راپورونو له مخې په نیوجرسي کې لږ تر لږه درویشت کسان او دولس نور کسان هم په نیویورک کې دغو سیلابونو وژلې دي. د آیدا توپان د اگست په 19مه باندې د لویزانیا ساحل ته ورسید او چټکتیا یې هم څلور درجې ښودل شوې وه، چې سرعت یې 240 کیلومتر فی ساعت کې و. په لویزیانا کې حداقل لس کسان دغو سیلابونو وژلې دي او ګڼ کورونه او سیمې لاندې کړې دي. خبرونه مل آزادی رادیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د آزادی رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. د پروګرام په اول مطلب پیل کوو. په داسې حال کې چې طالبان د خپل حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي، داسې کومه نښه نه تر سترګو کیږي چې نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت سمدستي په رسمیت وپیژني. تیر ځل یعنې په 1990 لسیزه کې یوازې پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عربستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی و. د چارو کتونکي په افغانستان کې داسې یو حکومت چې نړیوالو ته د منلو وړ وي، د افغانستان لپاره چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی مهم بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کابل له نیولو شل ورځې وروسته طالبان د خپل حکومت اعلانولو ته نږدې شوي دي، خو د نړۍ د مشرانو څرګندونو ته په کتو داسې ښکاري چې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته لا اوږد وخت پاتې دی. د نړۍ اکثره هیوادونه غواړي انتظار وکړي چې آیا د طالبانو خبرې د هغوی د عمل مطابق دي او همداراز د شل کاله پخوا په پرتله دریځونه څومره نرم شوي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې نوی حکومت به په څو ورځو کې اعلان شي، خو د طالبانو یو بل چارواکی احمد الله وسیق په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي و چې په ار کې د نوي حکومت د مراسمو لپاره تیاری نیول کیږي. مخکې د ځینو طالب سرچینو په قول رسنیو ویلي و چې طالبان به خپل حکومت د جمعې په ورځ اعلان کړي، خو زبیح الله مجاهد تیره شپه دا خبر رد کړه چې ګنې نن جمعه نوی حکومت اعلانی شي.
حکومت جدید برای پرده های درست نیست. ما انشاءالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نده این مورد اعلامی داشته باشیم.
له افغانستان سره نړیوالې مرستې تر ډیره د نوی حکومت له مشروعیت سره تړلې دي. په اوس وخت کې چې افغانستان وچکالی او جګړې ځپلی، اقتصاد ډیر کمزوری شوی دی. پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په دوحه کې وویل په لنډ راتلونکي کې به طالبان په رسمیت ونه پیژني، خو فکر کوي چې له طالبانو سره د دیالوګ او تعامل ځای شته څو د دوی ارادې وازمویي او دا یقیني کړي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کوي. د په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په تعامل کې د دې ډلې رسمیت پیژندنه نه شامل شي او د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د وینا او عمل پر اساس کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا وختي دی چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویکتوریا نولاند ویلی طالبان باید لومړی د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په معیارونو ځان برابر کړي. امریکا، بریتانیا او یو شمېر دورو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه په موقتی ډول بند کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړي.
اوس به هم ورشو د پنچیر مسلې ته له تیرو څو ورځو راهیسې طالبان او مخالفان د پنچیر پر سر جګړو ته دوام ورکوي. پنچیر د افغانستان په څلورو دېرشو ولایتونو کې یوازینی ولایت دی چې لا هم طالبانو نه دی نیولی. د تازه راپورونو له مخې بیګا په خاواک سیمه کې د طالبانو او د مقاومت د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده چې د مقاومت ډلې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. طالبانو بیا ویلي دي چې د دوی جنګیالیو د شتل په ولسوالۍ کې پرمختګونه کړي او د مقاومت پوستي نیولې دي. د مقاومت او طالبانو ترمنځ سیاسي خبرو نتیجه ورنه کړه او تر هغه وروسته د دوی ترمنځ څو شپې کېږي چې توده جګړه روانه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
طالبان وایي د پنجشیر ولایت شتل ولسوالۍ له یولسو پوستو او تینو نورو سیمو سره نیولې ده. دا خبره د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون وکړه. د مجاهد له څرګندونو وروسته طالبانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا وکړه چې ځواکونه د پنجشیر عمق ته داخل شوي او د پریان او انابې ولسوالۍ نیولې دي. طالبان او د هغو وسلوال مخالفان ادعا لري چې د پنجشیر درې په جګړو کې یو بل ته درنې مرشوبلې اړولې دي. د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې د پنجشیر د یوې برخې د نیولو پر سر په جګړه کې تر دېرش ډېر مخالف وسلوال وژل شوي دي. مجاهد تېر ماښام آزادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د دوی مخالفانو ونه غوښتل چې د خبرو اترو له لارې ستونزه حل شي، د دوی ځواکونو له ټولو خواوو پر پنجشیر بریدونه پیل کړل.
نیروهای ما از تمام طرفا
زموږ ځواکونو له ټولو خواوو هلته د دشمن پر مورچو بریدونه پیل کړي، پرمختګونه یې هم کړي او شایي په لنډ وخت کې به د پنجشیر موضوع ختم شي.
ختمي موضوع پنجشیر خاطر
خو د طالبانو مخالفو وسلوالو چې ځان د دوهم مقاومت جبهه بولي وایي چې پنجشیر ته د ننوتو ټولې لارې په کنټرول کې لري او د شتل د نیولو لپاره د طالبانو حمله شنډې کړي دي. د طالبانو د مخالفانو یو ویندوی فهیم دشتی تیر ماښام آزادی رادیو ته وویل
شب گذشته طالبان بسیار تلاش کردند که از طریق
تیر شپه طالبانو ډیره هڅه وکړه چې د جبل سراج له غرونو شوتل ولسوالۍ ته ننوځي، خو له شمرغه یې هڅې ناکامې شوې او لږ تر لږه څلوېښت مړي ورڅخه پاتې شوي دي.
حداقل چل تا از مردهایشان که با خود برده نتانسته بودند ایش سفیدان بود.
ده طالبان و مخالفان په این حال که ادعا کوي چې په تیرو څلورو ورځو کې 350 طالبان وژلي او 290 نور ټپیان کړي دي، خو طالبان د خپلو مخالفانو ادعا ردوي. هر لوری مقابل خواته د درنو مرشوبلو د اړولو شواهد نه وړاندې کوي او په آزاد ډول هم د دوی د ادعاو د ثابتولو امکان نشته.
انډیپندنت رسپانل کی لا افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو
لازادي رادیو مده پنځیر په ارتباط باندې راپور واورید. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدوزو مطبوعاتو تبصری در تخبرو، تر هغه ورسته بیا د ازادي رادیوي مجله خبره شي.
انډیپندنت رسپانل کی لا افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو ورسته اوس اروپای ټولنه پر دې غور کوي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته پر راتلونکي کې کړکېچونو ته څرنګه ځواب ورکړي. ورسپانه د اروپایي ټولنې د وبشخړو هیوادو د پنځشنبې ورځې غونډې ته اشاره کوي چې دا مسله پکې څېړل شوې ده. انډیپندنت بیا لیکي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو دفاع وزیرانو او د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو غونډو کې چې د ناټو او ملګرو ملتو چارواکو هم پکې برخه لرله، پر دې بحث وکړ چې د چټک غبرګون داسې ځواک جوړ کړي چې د سختو پوځي ګواښونو پر مهال ته ځواب ورکولو جوګوي. ورسپانې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر جوزف بوریل خبرې هم راخیستې دي چې وایي د اروپا د دفاع لپاره کله هم دومره اړتیا نه لیدل کېده لکه د افغانستان له پیښو وروسته چې اوس محسوسه ده. ښاغلی بوریل زیاته کړه چې داسې پیښې شته چې د تاریخ پاڼې اړوي او د ده په فکر په دې اوړي کې د افغانستان پیښې هم داسې پیښې دي. د لویدیز بلې خپرونې ګارډین قطر ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خپره کړې ده. ډومینیک راب پرون په پلازمینه دوحه کې د قطر له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ورسپانې لیکي د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته ډومینیک راب وویل بریتانیا باید له نوي حقیقت سره ځان عیار کړي. د ګارډین په وینا ښاغلی راب په کور دننه د اپوزیسون له لوري د بهرني سیاست له عمله تر فشار لاندې دی او د په دوحه کې پرون دا هم وویل چې طالبان به په رسمیت ونه پیژني، خو دا اړتیا شته چې له دې ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. بل خبرونه میل آنلاین په خپل تازه غنه کې د کابل په هوایي ډګر کې د الوتکو او پوځي موټرو د تخریب په اړه لیکنه خبره کړې ده او د الجزیرې د خبريال په وینا لیکي چې د میدان ته ورغلی دی.